د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم او رچې د کابل د تیر شپې د حمله مسؤلیت طالبان واخیستې. په دې حمله کې 15 بهرنیان وژل شوې دي. ل برمتنیونې د 19 خوششو کسانو یو شمیر کورنۍ وای تر اوسه خپل عزیزان نه دي لیدلي. د افغانستان پاړه پر ځین نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ مهم سرټکو ته. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شوي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي او د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. د هم پوره خبرونه. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسلوالو حمله کوونکو تیر شپه د اتنیم بجو په شاوخوا کې د کابل په کله پشتې سیمه کې د پارک پالیس پر مېلمستون چې اکثره بهرنیان پکې اوسېږي برید وکړ. حمله کوونکو وروسته له افغان ځواکونو سره نشته وکړه چې نشته 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه دغه حمله مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی خسته. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جامع جمعات پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهور ریاست لخوا په خپلې سوي خبر پانی کې اشرف غنی پر جمعاتونو او ملا امامانو حمله د اسلام دین سره ښکاره دښمنی بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللې چې هیڅ دین نه لري. پر دغه جمعات د سوي برید د تلفاتو شمیر لسو ته ورسید. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم او باله. تر دې مخکې تیر ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ ویلي و چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نشتې شپېته ساختماني او لوجستیکی کمپنۍ ادا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پور وړي دي. د افغان کمپنۍ استازو تیر ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې پر دې پیسو نشتې یو نیم کال تیریږي او دوی د بهرنۍ شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی خو ستونزه یې نه ده هواره سوې. دغو کمپنیو تیر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلې وه. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداري ورکړ چې د ملي وحدت حکومت د دوی اغام نه خوري، دوی به اعتراضونو ته مخه کړي. د همڅو نړیوال خبرونه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیر ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان وژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپل ټویټر پاڼه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو بس چې اسماعیلیان پکې سپاره و برید کړی دی او ټول سورلی وروژلی دی. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیشه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد ابن نایف او د غلم رسیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما ویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډېر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکلن روزویلټ تر وخته رسېږي. اوباما زیاته کړې چې په سیمه کې د ایران د نفوذ پر زیاتوالي راپورته سوي کړکېچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربان ټینګېدای سي او هم د یو پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل سو. د دفاع وزارت ویاند برید جنرال تحسین ابراهیم تېره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علال افری مشهورو د تلفر په ښار کې د یوه جمعه دننه په نشه سو. د عراق د دفاع وزارت ویاند وایي چې د اسلامي دولت دغه قمندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه درلوده او په برید کې د ده ملګري هم وژل سوي دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونه همداراز دا خبره رد کړې چې د دوی الوتکو پر جمعه برید کړی دی. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتنه کوي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامدار بې‌ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې پر ورځ د ترکیې په انتالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ تېره ورځ په خبري غونډه کې روسیا مخاطب کړه او وی ویل
وی کال اون روسیا ټو stop its deliberate
دوی مشله روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې‌ثباتۍ ته شا کړی ده. بلتون غوښتونکو لم لاټړې د لاس واخلي خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایل له اوکراین او د غیوا د پلو له وجدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت دی وکړي. تمه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې بنان هم د اوکراین پر بحران خبري وسی. او روسي خبر ده چې روسیا وایي چې په لیدوکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن د اعلان تیر ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړو روسي پوځي چارواکو سره د توري بهیرې په استراحتي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوی دی چې په دې تمرینات کې به د پرتورلیزم ضد فعالیتونو تمرکز وسی. وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړي ده، لالویدی سره اړیکې خړپړ سوي دي او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د تېرې شپې د حملې مسؤلیت طالبان واخیستی. په دې حمله کې 15 بهرنیان وژل شوي. وژل شو کې یو امریکایی او دوه هندیان شامل دي. له برمتنې ونې د 19 خوشه شوو کسانو یو شمیر کورنۍ وای تر اوسه خپل عزیزان نه دي لیدلي.
اری امور نشان بیده که دیل از مو قرار بگرد، دیل منو قرار بگرد گاییم یه لان میشه که اونم ماده که ما لو میج نمیشه خبر نداره که تا کجا هسته تو.
ده ازادو او عادلانه انتخابات یا فیفا محسوهی چه ده انتخاباتی کمیسیونو کاری اعتصاب اندخمن کری او حکومت باید یو چه وکری؟
فیفا هم دارنگه ده ملی والی حکومت سخواری چه در رامنزدشوی وضعیت پا حق لا جر تر جره لاتاکنیزو کمیسونونو او هم دارنگه مرستندوی حیوادونو سر خبری اتری وکری.
ده کابل ده شیرپور ده سیمی استری استوگنزی چه مخی بحرانه و محصوب کرانی ولی و سی دیر خالی دی ولی؟
نسای شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 1.5 صد خانه با برامادن همی خارجی ها و کم شدن کمک ها اکثر هم بیکار است.
د کندهار په ارغنداب کې بیا د شالمار دودی زمیله پیل شوې ده. د راز خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه حقیقت ده او د انصاف په لټه کې هم درته خبرو. خو راځو اوس د کابل تیر شپې د حمله موضوع ته. تیرش په کابل د کلولش پشتي په سیمه کې د پارک پالس په میلمستون وسلوالو برید وکړل. د دغه برید مسؤلیت شیبه مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. په حمله کې چې 15 ساعته دوام وکړ، امنیتي چارواکو ویل 15 بهرنیان وژل شوي دي. په وژل شوو کې هم یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان را سره د ټلیفون په لیکه دی او د دغه حملې وروستي جزئیات به ورڅخه واورو. حمیده جان مهرباني.
د کابل امنیتی چارواکي تاییدوي چې په کابل کې د تیر شپې په حمله کې 15 بهرانیان او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ویلي چې په دې پیښه کې شپږ بهرني اتباع هم ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکې سفارت دا تایید کړی چې په دې پیښه کې یو امریکایی هم وژل شوی دی. درې تنو وسلوالو تیره شپه 8:30 بجې د کابل په څلورمه حوزه د کلوله پشتې په سیمه کې د پارک پالس په نامه پر یو مېلمستون حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نخته پنځه ساعته دوام وکړ. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن دایمي خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو 450 تنه نور ژغورلي دي چې 540 تنه بهرني اتباع دي. ویل شوي چې ډیری دغه بهرنیان د پارک پالس مېلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي و، خو وسلوالو کسانو د کنسرت تر پیلېدو دمخه پر دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پیښه کې تلفات لري. په عین حال کې ځینې هندي رسنیو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې 2 تنه هندیان وژل شوي دي. ویل کېږي چې ترکي اتباع هم په دغه مېلمستون کې و، خو دا لا ښکاره نه ده چې هغوی ته تلفات اوښتي او که نه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او په یوې اعلامیه کې ویلي چې ډېر شمېر کسان یې په دې حمله کې وژلي. په تیرو لسو ورځو کې دا څلورمه حمله ده چې په کابل ښار کې کېږي. په تیرو دوه اونیو کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټرو د دارالامان په سیمه کې حملې شوي چې تلفات یې هم لرل. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شول. که څه هم چې په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دغو حملو یو ځل بیا خلک د ناامنیو له امله سخت اندېښمن کړي دي.
بله، حمیده هارون عثمان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې تیر شپه د کابل د کل پشتي په سیمه کې په پارک پالس میلمستون د وسلوال برید مسؤلیت طالبان واخیست. په دغه برید کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي، 15 واړه بهرنیان دي، یو امریکایی او دوه هندیان هم پکې شامل دي. خو له بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، څو شیبه مخکې ازادي راډیو ته په ټلیفون د دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ وویل چې په دې برید کې لسګونه کسان وژلي دي. په کابل دا برید له دې برید سره په یو وخت په هلمند کې هم پرون پر یو جامع جومات د لشکرګاه په جامع جومات برید وشو. په دې برید کې هم د شاوخوا لسو کسانو ته تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جامع جومات پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې اشرف غنی پر جوماتونو او ملا امامانو حملې د اسلام دین سره ښکاره دښمني بللي او عاملین هغه جنایتکاران بللي چې د ده په وینا هیڅ دین نه لري. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وایي تېره ورځ چې کله په دې جومات حمله وشوه، د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې هم نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یا له چارواکو یې مطرح کړئ. د آزاد او عادلانه انتخاباتو اداره یا فیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کاري اعتصاب اندېښمن کړي او د روان وضعیت ادامه پیدا کړي، د دې کمیسیونونو چارې به له خنډ سره مخامخ شي. د دې ادارې یو مسؤل پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې حکومت او نړیواله ټولنه باید دې ستونزې هواري ته انکار وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو وروسته له هغه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی چې ویل کېږي پر دې کمیسیونونو ځینې مرستې بندې شوي دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
وروسته له دې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو باندې د نړیوالو بنسټونو د مرستو د بندولو راپورونه خپاره شول، نو دې مسلې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره یا فیفا وایي چې له دې اعلان سره سم له دواړو کمیسیونونو نه د تخنیکي او مسلکي کسانو وتل پیل سوي او یو شمېر کمیشنرانو او د کمیسیون کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی دی. د یادې ادارې د پارلماني څارنې مسؤل پاینده حکمت چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر کارکوونکي په تخنیکي لحاظ ښه روزل سوي او باید پرې نه شول سي چې خپلې دندې پرېږدي. د لافان حکومت نه وغوښتل چې یادې ستونزې ته پام وکړي.
فیفا د ملي والی حکومت څخه غواړي چې په لنډ وخت کې په ټاکنیز نظام او جوړښتونو کې د بنسټیزو اصلاحاتو رامنځته کولو، په تړاو د خپلو ژمنو پلي کولو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیونونو کار پیلول په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. فیفا همدارنګه د ملي والی حکومت څخه غواړي چې د رامنځته شوي وضعیت په هکله ژر تر ژره له ټاکنیزو کمیسیونونو او همدارنګه مرستندویو هیوادونو سره خبرې اترې وکړي.
له دې وړاندې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلینو ویلو د رواني میلادي میاشتې وروسته پرې د یو ان ډی پی مرستې بندېږي او دا به د دې لامل سي چې سلګونه کارکوونکي دندې پرېږدي. راپورونه وایي چې د کمیسیونونو یو شمېر مرکزي او ولایتي غړو کاري اعتصاب هم پیل کړی دی. نړیوالو مرسته کوونکو پر داسې مهال د افغانستان پر انتخاباتي کمیسیونونو مرستې بندې کړي چې د ولسی جرګې انتخابات یو کال وځنډېدل. له بلې خوا حکومت له ژمنو سره سره تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د مشر پر سر اختلاف نه دی هوار کړی. په همدې حال کې د اجرا ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه دوی ته مهم نه دي او د دوی ډېر تمرکز د انتخاباتي نظام پر اصلاح دی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل هر کله چې حکومت انتخاباتي نظام اصلاح کړي، نو د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې به بیرته کمیسیونونو ته راجلب شي.
د اصلاحاتو د کمیسیون کار د حکومت لومړیتوبونو کې دی، لومړیتوبونو کې قرار لري. حکومت هم په ټول توان مشخصا اجرایه ریاست په ټول توان په دې کار کوي چې کمیسیون چې تر خپل کار پیل کړي، د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت یې په اړه اجرا کړي.
د چار یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت اوسنۍ ټکنۍ دریز او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډولو نړیوال مرسته کوونکي له انتخاباتي کمیسیونونو سره مرستو ته زړه نازړه کړي دي. دوی وایي تر هغو چې افغان حکومت د انتخاباتو د اصلاح ژمنې پر ځای او د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ډاګه نسي، نړیواله ټولنه به پر انتخاباتي کمیسیونونو خپلې مرستې همداسې بندې وساتي. نړیواله ټولنه به پر انتخاباتي کمیسیونونو خپلې مرستې همداسې بندې وساتي.
له برنتنی ونی دی نو له خوشې شو کسانو یو شمیر کورنۍ وای تر اوسه خپل عزیزان نه دی لیدلې. دوی وای د حکومت له خوا هیڅ یو کورنۍ ته ډاډ نه دی ورکړل شوی چې آیا په آزاد شو کسانو کې د غړی شامل دی کنه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران همداسې یوې کورنۍ ته ورغلی چې خبرې اورېدلی چې خپل عزیز په نولسو کسانو کې شامل دی.
د برمته شوو یو دیرشو مسافرو له ډلې نه د نولس کسانو د خوش کېدو له راپورونو سره سره د دوی د کورنۍ غړي ډاډه نه دي او لا هم د بیلتون اوښکې تویوي. له دې کورنیو څخه یو هم د عبدالواحد سرابي کورنۍ ده چې د سپینګیرو او قومي مشرانو لخوا د خوش کېدو پخلی شوی، خو د کورنۍ غړي وایي چې د حکومت لخوا ورته څه نه دي ویل شوي او دې کار یې لا اندېښنه ورزیاته کړې ده. د نولس خوش شوو کسانو له رسمي اعلان څخه دوه ورځې وروسته د چهارشنبې په ورځ د عبدالواحد سرابي کور ته ورغلو. د برمته شوي سرابي زوی ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل چې د پلار د خوش کېدو زیری اوریدلی، خو دا چې نه یې دوی غږ اوریدلی او نه هم حکومت ورته څه ویلي بې صبره شوي دي.
موږ ته سپینګیرو زنګ ووهه چې له نیکه مرغه ستاسې پلار هم په نولسو کسانو کې شامل دی. موږ ډېر خوشحاله شو، خو موږ بې صبره د دې انتظار کوو چې کله به هغه راوستل شي او کله به دا خبره رښتیا شي چې له نږدې یې وګورو. مونږ ته دولت هیڅ نه دی ویلی.
لبرمتې څخه د آزاد شوي عبدالواحد سرابي په کور کې د هغې دوه ښځې زامن لمسیان خور او وراره هم په انتظار ناست و چې که د خوشکېدو له اعلانه وروسته د مودو ورک مسافر بیا راشي. د هغې مېرمنې رقیه چلا یې هم ژړل. ازادي راډیو ته وویل زړه یې ارام نه اخلي او دا اعلان چې خاوند یې آزاد شوی ورته درواغ ښکاري.
هغه دې راوښیي چې زړه مې په قرار شي، زړه مې بې صبره دی. اعلان وکړي چې خوشی شو، خو دا معلومات او خبر نشته چې هغه چیرته دی، آیا جوړ دی او که ناروغ، او آیا رښتیا ژوندی دی او که مړ، زه نه پوهیږم.
افغان حکومت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دیرشو برمته شو مسافرو له جملې نه یې 19 کسان خوشي شوي، خو د خرابې هوا له امله تر کابله نه دي راوړل شوي. نږدې 80 ورځې وړاندې دا او 12 نور کسان د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا برمته شوي وو چې د حکومت او قومي مشرانو له ډیرو هڅو وروسته 19 یې د برمته کوونکو له منګلو خلاص او حکومت ته وسپارل شول. د سرابي وراره محمد عارف وایي له دې اعلان وروسته یې د خوشحالۍ جشن جوړ کړ، خو اوس ټوله کورنۍ ځکه بیا اندېښمنه ده چې د څو ورځو په تېرېدو د هغه په اړه هېڅ معلومات نشته.
داسې خوشحالي چې د اعلان په ورځ مو ولیده شاید ما کله هم نه وي لیدلی، خو اوس مو بیا اندېښنه دا ده چې دا ولې نه راښیي. په هغې ورځ چې خبر شو د کورنۍ غړي مو خوشي شوي، موږ ټولو د خوشحالۍ جشن ونیوو.
ومو غوښتل چې د خلکو دې اندېښنو ته د ځواب موندلو په خاطر د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بلخوا د مدني ټولنو یو شمیر فعالان چې د برمته شو مسافرو د کورنۍ غړو سره یې د کابل د زرنګار په پارک کې خیمې درولې وایي خوشي شوي کسان روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري او د دې لپاره حکومت له ځان سره ساتلی دي. له دې سره د عبدالواحد سرابي او د برمته شو نورو مسافرو د کورنۍ غړي وایي حکومت باید د 19 کورنیو د ارامتیا لپاره لږ تر لږه د خوشي شوو کسانو نومونه او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. دوی وایي په دې برسېره حکومت باید د پاتې 12 نورو کسانو د خوشي کېدو په اړه هم خپلې هڅې جاري وساتي او په دې توګه د کورنیو د مودو انتظار او فریاد په خوشحالۍ بدل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د کابل د شیرپور د سیمې ډیر عصري استوګنځي چې مخکې بهرنیو مؤسسو په کرایه نیولي وو اوس خالي دي. دا د کابل ښار هغه سیمه ده چې پخوا پکې یو نیم خټین کور لیدل کېده، خو په وروستیو څه باندې 1400 کلونو کې ډېرې مجللې ودانۍ پکې جوړې شوې چې د دې سیمې پخوانۍ بڼه یې بیخي بدله کړې ده. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ویل کېږي ډېرې بهرنۍ مؤسسې هم وتلي چې د دې سیمې د کورونو د کرا پر مسلې هم بده اغیزه کړې ده. نور تفصیل د ناجیه صفوي په راپور.
د کابل ښار شیرپور اصلي استوګنځای ته په رسیدو داسې ښکاري چې د دې سیمې ډیری کورونه د بهرنیو هیوادونو په نقشو جوړ شوي دي. که چیرې تاسې د دا ډول استوګنځای مینهوال یاست، باید د پخوانیو جنګ سالارانو څخه ویره ونه لرئ او د دغو مجللو کورونو کرایې چې د هر کور کرایه له 1500 نیولې تر 2500 ډالرو پورې ده د کرایې کولو توان ولرئ. کله چې بهرني سرتیري افغانستان ته راغلل او په شیرپور کې دغه لون آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللي ودانۍ غوښتلې. خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د ناټو د 13 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د اصلي کورونو مینهوال کم کړي دي. په دې وروستیو کې د دغو استوګنځایونو کرایې په بېساري ډول راکته شوي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کېږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړئ. رفیع الله چې دا مهال په دې سیمه کې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، ازادي راډیو ته د یوې لویې 15 خونې لرونکې ودانۍ د ښودلو پر مهال ویل دا ډول ټول کورونه تش پاتې دي.
د سوی شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 1.5 صد
په شیرپور سیمه کې نږدې 1.5 سل کورونه بیکاره دي. اله دا د چمرستې کمیسی وي او بهرنیان هم له دغو ځایونو تللي دي. دا اکثره کورونه په مجلل ډول جوړ شوي چې لوړې کرایې لري، نو غریب کسان یې نسي کرایه کولی. خو حکومت باید پوښتنه وکړي کومو چارواکو او وزیر صاحبانو چې دلته کورونه جوړ کړي میلیونونه ډالر یې پرې لګولي دي، دا پیسې له کومې کړې؟ که چیرې یوازې په معاش وي یا په کاروبار، نو موږ یې ولې نسو جوړولی؟
شیرپور سیمه چې یو شمیر خلک ورته چورپور هم وایي، د کابل ښار یو له تاریخي او مهمو ځایونو شمیرل کیږي چې په 1902 لمریز کال کې د حکومت لخوا پر یو شمیر دولتي چارواکو وویشل شو. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د شیرپور سیمه چې پکې اصلي محلونه جوړ شوي دي، په تیرو 14 کلونو کې د مخدره موادو او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستې له پیسو جوړ شوي دي. راپور همدارنګ سرګندوي چې په دې سیمه کې اکثره کورونه د پخوانیو جنگ سالارانو دي. په عین حال کې د کابل ښار ډیری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بیلګې په سترګه ګوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
دا ځای د شیرپور په نوم یادیږي. اوس ګوري چې دلته تر ډیره د زورواکو کسانو کورونه دي. د نورو مسایلو تر څنګ یو غټ مشکل چې خلکو ته دوی جوړ کړی، هغه دا چې ټولې لارې تړلې دي. دوی خپل کورونه تر ډیره د فساد، مخدره موادو او د نورو لارو په پیسو جوړ کړی دي.
له دې ټولو سره سره د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم وکړ چې د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړو پیسې ترلاسه کړي. خو دا مهال د 156 کسانو له جملې څخه یوازې 10 کسانو په دې وروستیو کې خپل پورونه دولت ته سپارلي دي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې پخوانی حکومت د شیرپور ځمکې په ډېره ارزانه بیه پر دولتي چارواکو او جهادي قمندانانو وویشل. نو لازمه ده چې اوسنی حکومت په دغو کسانو لوړې مالیې وضع کړي.
د کابل د شیرپور د سیمې د وضعیت په تیره بیا د هغو اصلي استوګنځایونو په باب مو واورېدل چې مخکې به بهرنیانو په کرایه کول، خو اوس ډېر کورونه خالي دي. له کابل له شیرپور نه ځو کندهار ارغنداب ته. د کندهار په ارغنداب کې بیا د شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. دغې میلې ته د کندهار له خوا او شا څخه په زرګونو ځوانان ورغلي دي. دغه میله شاوخوا 40 ورځې دوام کوي او د احمد شاه بابا د عصر څخه تر اوسه په دې ولایت کې دود ده.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا مهال دغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر 40 ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر 15 ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی. مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته. مرده پلارو د نیکګان د ټیمه څه ده، نو د شالمار میله ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام 15 بی او 14 بی لش بی بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د تاریخ له پلوه خورا پخوانی یا واغه محل چې د افغانستان بنسټ شیدونکي لوی امپراتور احمد شاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
صادق رښتینی و چې د شالمار د میلې په اړه راپور راکاو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د څه ډول جهاد دی چې په هلمند کې ترسره کیږي او بې ګناه خلک پکې وژل کیږي، دا خو د اسلام ټیکداران دي، نو له غربیانو نه څه ګیله؟ قاري هستی خان له هلمند څخه لیکي، څه سبب دی چې وسلوال په ښارونو حمله کوي او مخه نه نیول کیږي؟ حکومت ضعیف دی او که بل مشکل شته؟ ولی محمد له د غزنی له زنی خان ولسوالۍ لیکي، اشرف غنی باید ژر تر ژره ولایتونو ته والیان معرفي کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې درته خبرو، خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې د درو برید کوونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسېږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه، په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسوه. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالر پور وړې دي. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 45 کسان وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د خو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. او روسیه وایي چې پلي ځواکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینونه د روان کال په دوهمه نیمه کې وکړي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه د کابل خاري و اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوقو ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړي او هغه بل چاته په کرایه ورکړي دي. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوې. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت لمرستیال سید یوسف حلیم سره طرح کړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د موین دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهمه حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و او د امام حسین د دعوا اسناد هم له ځانه سره راوړي و. تاسو اوس وایئ امام حسین نه څه وایي؟ تر دې ځې خو را ورسېدی چې موین صاحب علیم سره مخامخ کېناستې، څنګه قناعت مو کو؟
نه قناعت مو نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزی دی، قرار تجویزی نه دی. ما ته ظلم شوی دی، دوه کاله کېږي که ما سره ډېر جفا شوی دی.
کوم قرار را دفم چید؟
قرار دو سو شپک شپیتا
ده دکان ده تخلی؟
او ده دکان تخلی نه ده استناف نه نخشو بیدی
علی بسید تاسو؟
قرار تجویزی نخ نکیگی داد نخشو بیدی داد تجویزی قرار ندی
علی بسید تاسو سوای پا دیاره؟
چون دوسیه تا مراجعه اکرلا دل تا من گورو چه پا دوسیه که دو سو شپک شپیتا مگرن قرار قضایی صدر شویده او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدنی د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی دا استیناف طلبی نکیږي په دې باندې کوم اجراءات چې دلته شوې دي متاسفانه چې دغه اجراءات هغه قانونی مسیر خپل نه دی طی کړی ځکه چې په تجویزی قرار باندې دوی مستانف شوې دي استیناف طلب شوې دي نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به سترې محکمې ته یو مکتوب واستو او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې په رابطه و دوی نه معلوماتو کې چې آیا دا قرار نهایی دی قابل د تطبیق دی او که نه دی که چېرته دا قابل نهایی او قابل تطبیق و نو بیا د حاجي صاحب امام الدین ادعا درسته نه ده دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي دا معنی لري چې دا یوه مرحله ای ده اما که چېرته بیا هم ستره محکمه وایي چې زموږ دغه قضایي قرار حکم ده فیصله ده محکمه ده قابل ده استیناف خواهی ده نو پاگه صورت که من خانیو چه ده اجراءات چکم شویده ده خلاف قانون ده او کچیر تا ده اوه ایچه ده قرار نهایی ده قرار تجویزی ده نو پاگه صورت که بیاده ده ده درست
یعنی ده تاسو نشه ای ثابته ولی چه ده تجویزی ده کنه
ده خود دلت خپل دوی
تاسو خپل نظر پا دیاره
زما خپل نظر ده ده چه ده قرار قضایی چه صادر شویده ده تجویزی ده ده یو مرحله ای ده الا دا چې محکمه بیرته وایي چې نه دا قرار تجویزی نه ده دا فیصله ده بعد دغه نه بیاده ده درست
او اواره غته چې لیکي دوی تر نظر لاندې به لیکي
ان شاء الله دغه کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا به ده د نظر نه تیرو کله چې د قناعت وکړو بیا به لیکو موږ سره محکمې ته
او امام حسین نه فکر کوي چې دا تا ډیر فوق العاده ده
بس د موین صاحب خبر مونږه غوړه قناعت دي که دا تجویزی بو بیا مونږه ما تمام شوم بس قبول درلم
دی به سبا ته دو بجې راشي
علیم صاحب دا یو ځل چې دکان تخلیه شوی د دې امام حسین دکان او دا وایي دا کوي چې مالونه باندې اچول شوي دي دغه تخلیه قانونی به
یقینا د دغه قرار مطابق که چیرته دا نهایي ثابت شي نو دا تخلیه قانونی و بلې
او تاسو څه ژمنه کوي دغه تاسو چې وایي چې ستره محکمې ته به دوی راجې کوي دا کار به تاسو څه وخت وکړئ
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوق ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د ستره محکمې عالي شورا ته که چیرته د عالي شورا د پرېکړې په اساس باندې دغه تجویزی قرار چې دوی صادر کړی دی دا 266 مګڼه قرار دا نهایي وبلل شو نو زموږ د ادارې اجراءات درست دي او که چیرته دا نهایي ونه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ درلود په دې قرار باندې نو بیا دغه کوم اجراءات چې د ده په رابطه باندې شوي دي واقعا چې د دوی حق تلف شوی دی په هغې رابطه باندې به موږ بیا غور وکړو
دوی په حقوقو په ځینې ادعاګانو درلودې وې لال ته رشوت اخیستل شوی و هغه تاسو به دا مسله هم وڅېړئ
یقینا حاجي صاحب هم دلته حضور لري او زموږ مسؤول مدیر هم حقوق لري که چېرته دا ادعا په دې باندې لري او دا ثابته شي نو د قانون مطابق موږ بیا هغه ته جزا ورکوو او لیو څارنوالۍ ته به دا معرفي کړو دواړه حضور لري نو دا ادعا دې په دې باندې که دی لري مهرباني دې وکړي چې زه یې واورم
د څه ورته پېښیم که خلک تاسو ته مراجعه وکړي اوس خو تاسو وکړه چې د راډیو له لارې موږ امام حسین راوستو تاسو همیش مطبات سره همکاري کړی دی او همکار یې خلک څنګه تاسو ته راورسیږي تر دې ځي رارسېدل هم ګران کار دی
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسېدی زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي زه هره شپه تر 3 بجو د شپې پورې دلته کار کوم نو زما دروازه د هېچا په مخ باندې تړلې نه ده هر څوک کولی شي چې راشي علاوه د دې نه 40 زموږ د شکایاتو تلیفوني نمبر دی دوی کولی شي د هغې د لارې موږ سره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګي نشي کولی اما د عدلی وزارت د وزیر نه نیولې د موینانو رسانو پورې دا د ټولو پر مخ باندې خلاصه ده
مهرباني امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یې یعنی که کوم بل څه ویل لرئ کیږي چې تاسو د موین صاحب
پر راضی نه یم دا قرار دی قرار تجویزی نه دی که قرار تجویزی او قرار تجویزی یو مرحله دی دا قرار تجویزی نه دی نقض شوی دی بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولومه که نایه دوم حقوق پیشنهاد کی نه قبولم دا سو بار اصلی حقیقت نه نوای
تاسو به دستر محکمه فیصله و من زکه چاغه خو عالی اداره ده
ولی نه دستر محکمه وای دا قرار تجویزی دی نقض اشتباه دی بیا قبولم ولی نه قبولم بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم نایه دوم په یو شرط قبول کوم که د محکمه نه یو اسناد ما سره دی که نایه دوم په استناف محکمه که پیشنهاد کی دی په دې اساس که پیشنهاد کی قبول او ما
مهم صاحب دا به تاسو خپل پیشنهاد
وکړئ اصلا دغه مربوطه اداره د اداري اجرات دغه مربوطه اداره د خانه کیږي دا چې وایي چې زه په دې باندې قناعت نه لرم دا د دوی شخصي دغه دی لیکن زموږ اجرات د مربوطه اداره د خانه کیږي دوی مکلف دي چې د هدایت مطابق دغه پیشنهاد ولیکي او د سره محکمه
یعنی هغه ته مراحل دی په
رسمي اداره طبعا
کور ودان مهم صاحب ژوند
خوښ
زموږ د هر خبرونه تر خبرې دوروسته ډېر شمیر اوریدونکو خپل ستونزې لمون سره شریکوي په دې برخه کې د خوست ولایت دی وی اوسیدونکو ستونزه اورو
نوم یې احمد شاه دی خوست ولایت اوسیدونکو دیار لسکاله کیږي چې د خرجانو سره د ترجمان په خسمه وظیفه اجر کړی دی تر 2015 تر 2013 پورې بل اخره په 2013 کال کې د مخالفین له خوانه د خر لمخې کله چې د کورنا کارت په لارو د مخالفین له خوانه ریموت کنټرول بم 14 را پسې وشول چې په نتیجه کې ز شپږ میاشتې ډیر شدید زخمی شوم او شپږ میاشتې بعد مقصد په خپل دواړه خپل ملاس اور کړل او اوس مزور یم مزورت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپتال کې تیرې کړې دوه میاشتې په کور کې تیرې کړې د دې اقتصادي مشکلات له وجې بیا مجبور شوم چې کارت لاړ شم بیا کارت لاړم دوه میاشتې مې کار وکړلو سره وخت کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و بیا مې جلاباد ته تبدیلي واخیستله جلاباد کې مې تقریبا درې کاله کار وکړو بیا جلاباد نه کابل ته تبدیل شوم کابل کې مې درې میاشتې وظیفه وکړه یوه میاشت وظیفه مې وکړه وظیفې نه اخراج شوم
اوس هم غوښتنه څه ده
غوښتنه مې د امریکا سفارت د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند د لاسه ورکړی ده هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي دی باید هغې ته جدي توجه وکړي ما خپل دوړخ په لاس ورکړ دي زه فامیل لرم بچی لرم میرمن لرم
خپې د ساختګی دي
خپې می مزور دي په مولیا کې برچه خړل دي مزور یم باید درکان ته ترجمان سره چې خپل خپې خوګه غړي لاس ورکړ دي بیغه ته د ژوند زمينه مسید کی ایما ژوند وسم په خطر کې ده زه بده بش یو ځای کې یو ځنه بل ځای ته زه په ډډه ځړه نشم تلای وظیفه نشم لره وظیفه نشم پیدا کوي ځکه زه په خپل مزور یم د لاس کار هم نشم کولای څو واره می مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري مقصد ماته چې ما ژوند ته جدي توجه وکړي زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو لمونږ سره طرحه کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابس او توقيف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدی سره مرکه وکړو مرکه مو چمتو ده ستاسو ملتیا غواړو
زمبابوې څخه په پټوله کې په سر کې د زندانونو د وضعیت په اړه راته وایي چې زندانونو وضعیت نن سبا په کم حالت کې دی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله په مجموع زه کولای شم ووایم چې وضعیت اوس ښه دی د تیر نه هم په ساختمان کې تغیرات راغلي دي هم په کلونو او وضع معاشیتي کې تغیرات راغلي دي د هغوی د روسیې په سیلولو کې تغیرات راغلي دي دا د مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمانون چې صادریږي د هغه په تطبیق په پروسه کې هم ښېګڼه راغلې دي دا یو لاسته دی چې زه کولای شم ووایم چې اوس الحمدلله وضع په محبس کې ښه دي علاوه د دې نه چې شرایط یو څه ناڅه زیق دي په امنیتي د نګا نه الحمدلله موږ خوشحاله چې په محبس کې کوم جدي تعدید نشته په دا آخر کې چې تاسو په جریان کې تقریبا یو نیم زره پورته موږ هغه زندانیان چې تهدید و په محابس کې خصوصا جرایم علی امنیت داخلي او خارجي او مجموع که وایم ترورستان طالبان موږ انتقال کړي دي د ولایتونو نه مرکز نه د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا یو زر پنځه سوه نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي محبس بګرام ته. دا د عمومي په سطح کې په محبسو کې د امنیتي د نقطې نظر نه د ساتلو په نظر کې په وضع د زندانونو کې تاثیر راغلی دی، یعنی هغه مثبت تاثیر چې مونږ ارزو لرو، دولت ارزو لري مونږ رسیدلو هغه نقطې ته. انشاءالله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکلا شو محبس له تهدید نه لري کړو چې هلته وضعیت آرام وي. خوشحاله مونږ په دغه
بندیان چې تاسې انتقال کړي دي، دا افغان بندیان دي او کنه بهرنیان هم شامل دي؟
دا بهرنیان هم دي، بهرنیان هم انتقال شوي دي او داخلي هم دي. که چیرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم مونږ انتقال کړي دي.
بله، په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترهګر مونږ د بندیانو په توګه لرو له ځان سره؟
تقریبا توقیفي محبوس 200 نفر په سرحد، 200 نفر د پاکستان، یوازې د پاکستانیانو دي. او مجموع راپور د خطن را سره نشته، که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې بعد هغه راپور به وګورم تاسو ته تقدیم کوم. یوازې د پاکستانیانو هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي، ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی، چې یو کمیسیون ته انشي و چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې په سرنش باندې بحث وکړي. هغه کمیسیون عضویت زه لرم، د همدغه شی دپاره به هغه راپور مې ترتیب کړو را سره و. زندانیان خارجي هم شته دي، یعنی سود آسیای میانه افراد هم پکې شته دي، د ایران هم شته دي، دا ګاونډي هیوادونه او د نورو ول ممالک یو څه ناسته شته دي، خو زیاتره شي دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مصالحه نیول شوي دي، هغه د انفجار و ترور و دهشت کیفیت و کیس لري نیول شوي دي. زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دغه متهم د مواد مخدره دغه قرار کړي، یعنی د تروریستي کیس نه لري، د خارجیان زیاتره چې د نورو ممالک دي.
مجب زیاتر وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څنګه ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دای د بهر لخوا تحریکیږي، څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا ریکي مثلا انتصاب تبلشته
دا خبر از تاییدومه چې دا زین معابس کې امکان لري دا باندې ګروپونه یا دا افراد چې ورشيوي دي په زندانونو کې دي، هم د تورستانو جرایم علیه هم د داخلي او خارجي هم مواد مخدر دا نور کې سن لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو وي دوی ارتباط لري. زه تاییدومه دا مسله نه ردوم. ټول معابس کې دا مسله نشته، ځکه د اکثریت معابس کې تلیفون نه صفر نقطې ته رسیدلی، یعنی نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي، هغه تلیفون دي چې د پیسو په شکل یعنی د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کوي، یعنی د خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراد کیږي دوی کولی شي خبرې وکړي. د دولتي په حساب تلیفونونه چې تر کنټرول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعتراف هم چې مشکل څه ناڅه شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفون خونسا کې خاموش کې هغه فریکانس خاموش کې چې ارتباط تاسیس نشي اوس په مابس کې مونږ نه لرو. یو څه خدای بخش کې په مابس مرکزي کار شروع شوي د څو کلونو دته دوام لري. متاسفانه مونږ دا پروژه ناکامه وو، تر اوسه نتیجه مثبت نه لري. مونږ د دېنه ناراض یو چې دا پروژه چې مونږ ورته دستګاه جمال وایو هلته ناست شوي دي، موافقه نه دي دا مسله. د دې لپاره چې د محبوسینو تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک کې فعال دي. دا نه پوهېږم چې د تاثیرات هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید مونږ دا بررسي کړو، وسیلو کار جلیان لري. څو ځله مونږ پیشنهادونه کړي دي چې دا شرایط مساعد چې داسې دستګار نست چې دا تلیفونونه خاموش کی پاتې کیږي چې دا تلیفونونه د کوم لارې نه داخليږي په محبس ته.
مګر دقیقه هم ځکه کله چې د عام لور کې خاتمن هغه وسایل نه حاصل کیږي.
او همدغه مسله زه درته عرض کوم، یو لاره دا ده چې دا پایوازان چې داخليږي، خصوصا زنانه، مونږ دا مراد کوم چې د تلاشی دقیق میکیږي ځکه چې کلتور انا نه ده انا نه چمون دی
خو نه زنانه
تلاشی کی هغه دقیق نکی هغه ماره مزایونه چې هغه غدی تر هغه سره د پوره چانه شکول چې تلاشی وکي یو دوه درې کاله مخکې د تلاشی لږ جدي شو بیا ډېر ګونګسې پیدا شو په دا خبره کې دا یو مسله دی بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي اقارب ګوري د هغه په بانه باندې دا نوره یعنی لسها د رقم شیان موږ لیدلي چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي فرضا یو دا د بخار یو دیګي دی په هغه لاندې هغه تلیفون ځای په ځای په سر تو ګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهېږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي دا یو مسله یعنی د زندانیانو د لارې نه موږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې دای د ماشین نه تیر کړو داسې پیشرفته ماشینونه چې په میدان هوایي کې دي په نور ممالک کې لري دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ته دوی ګوري هغه نظم او مقررات عملیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې امکان لري چې ضعیف نفس افراد دی هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت هم دي د خپله د ګټو دپاره د قرباني ورکي د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي د قربان د خپله منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي دا کار به وکړي زمینه ورته مسایل چې تلیفون ورکړي محبوسینو ته بیا هم لاسته راوړنه لرو موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي دوی ونه کړلای شي چې د خپله سرګروپونه یا باندو سره تماس ولري
ما سر تاسو د پرمختللو وسایلو خبره وکړه نن په ډېرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دی آیا موږ نشو کولی چې مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي څنګه راوړل کیږي وسیله د مخفي کمرو نه خو ښه راپور اخیستل کیږي
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیل دو تا نجده شوی دیش حالت کامره نسوی دی از کامره دومره توان لیش سلی گورش دوی چک یا رکات و سکنات زندانیان تقیبی تا تلفون خود کوله شد در کامره نلری پی گوشه زایی که در خپلا بلستان الان دی خبری وکی در امکانات شده یا تشناب در چه حالت خبری وکی چا کامره خو اجازه نشته چې داغه تشناب او غسلخانه ته کامره نست چې هغه وګورو دا خو موږ تاسې کلتور هم اجازه نه وري دا یو مسله د یوازې د امنیتي نقطې نظر نه کامره نست چې امکان نشي چې په دغه نږدې ورځ کې دا افتتاح شي چې موږ استقبال کړو د پولیسینه چې دا هم یوازې په پولیس شرخي کې دا کار شروع شي دی او سو په د کامره موږ په هغه کې لرو هرات کې لرو ما بس هرات کې ما بس مرکزی ما بس کې پد نور ولایت کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی او امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټول محبس کې دا کامره چې زیاتره د امنیتي د نقطې نه تحصیل لري نصب دا کامره چې موږ ته ګټه ورسوي
تاسو ول چې کله دا کله داسې امکان لري چې مثلا محافظین یو شمېر محافظین دا کار وکړي په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکیل کسان شناسایی شوي دي هغوی مثلا عادي او قضایي څانګو ته معرفي شوي که څنګه
اوکې دا کار شوي دي او څو ورځې مخکې په محبس مرکزي کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو سپین سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شو بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې د سلسله او پروسیجر تعقیب کې چې چار اخلي چار ته ورکوه څه رقم څه رقم موضوع دا تر تعقیب لاندې دي تر اوسه خط نه پروسه مخکې هم دا کار شوی وو نیول شوي دي افراد په دغه متهم په دغه موضوع کې
زندانیانو ته دغه نشه یي مواد دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو ته ایدوي چې دغه څه موجود دي
بله په دې برخه کې هم موږ مشکل لرو یعنی پلان شوي تلاشي چې موږ کوو د سلولونه د خپلات کورتو یو هغه تاکونه چې محبوسین ساتل کېږي موږ تلاشي کوو په دروازه کې هم تلاشي دي بیا هم مشکلات په هماغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو امکان لري چې دا تیر شي یعنی داسې چې وزن ډیر وي د امکانات نشته د ګرام په شکل کې دوه ګرام لس ګرام پنځه لس ګرام په دغه شکل کې مقدار تید دي موږ نیول شوي دي او دا په مختلف ذره داخلي زندان ته یعنی داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسیږي دلی دي چې نشته دا مواد برسیر چې په دې چې هلته نشته کوم افراد چې
موتاد دی مخکې د مابست د محیط نه باندې هغه موتاد شي وو مابست چې داخل شوي دی هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دي چې دا پروسه موافقانه جریان لري مګر متاسفانه اوس هم دا راپورونه موږ ته رسیږي او زه دا نه ردوم چې په مابست کې دا مشکل شته دي چې هلته ممکن د پایواز لاس هغه نه لارې نه یا هماغه مخکې چې مې درته وویل چې تلیفون نه داخلیږي کوم ضعیف النفس پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي امکان لري چې دوی ورته ورسېږي دا مسله د ریاست په دې معتقد دی چې دا پروسه هر رقم چې کېږي باید صفر کړي
یوه بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زنداني چې له تاسو سره په زندان کې و هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا د هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دا کړ شوی بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصاً په ترهګرو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پرې
نه تر اوسه خو زه په داسې سات کې نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبسین سره ځکه د رهبري په سات کې دلته خو ارقام زیات دي د متاسفانه دا محبسین ډېر زخت او زیات امکان لري دا زه نه دروم چې نه ردوم بېرته راغلي دي دا شی شته دي په هر کیسونه کې بیا تکرار که چېرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللي دي کوم سرقت یعنی په عموم شک نه وي چې پسلو کې دا چې د مابس نه خوشي کېږي دی بېرته هماغه عمل ته اجرا وکړي هغه عمل ته رجوع وکړي یعنی سناسه شته چې هغه فیصدي ډېر ټیټ دي په دې شکل امکان لري چې دا ترور دهشتګر خلک هم چې د مابس نه خوشي شي امکان لري چې فیصدي ډېر ټیټه فیصدي هغه بېرته رجوع وکړي خپل تیر عمل ته او آشوبګري ته دوام ورکړي
بله په زندانونو کې تاسو د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ
تعلیمي تربیه شته دي دینی تعلیم تربیه شته دي د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي په هر سنف کې سواد او مزید اشان شته دي د هغوی سویې سره تنظیمېږي داسې مابس موږ لرو چې زیاتر هلته حافظان د قرآن کریم هغوی ووزي فارغېږي هغه تر امامت او تر مولۍ پورې هغه فارغېږي تر لسم او دولسم او اته او دا نور کته پورته موږ لرو د صنفونو درسي چې هغوی درس وایي دا شته دي علاوه د دېنه په جمع د دېنه د سنتي بخش چې شه د محابسو یو اساسي بخش دي یو ریاست موږ لرو چې دا پراست یو جنرال صاحب دي دې تنظیمېږي چې په ټول محابس کې باید کار سنتي منظم وي متاسفانه څه مشکل په دې بخش کې موږ ته دغه ده چې دا ځایونه تنګ دي ځایونه د گنجایش ظرفیت یې ډېر زیات نه دي مشکلات په همدې کې لرو
او ساختمان په برخه کې مثلا
مشکلات لرو خو کار شوی دی خو یعنی په ټول محبس کې یو شان نه دی ټول محبس کې یو واره تغییر نه دی راغلی هغه محبس چې نوي باسازي شوي دي ساختمان تغییر راغلی دي هغوی دا مشکل د صنعتي حل شوي دی هلته کار بار ډېر زیات دی
پخوا داسې موارد هم موجود ول مثلا د زندان د زندانیانو تیښته په دې برخه کې مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه اخیستل شوي
مقایسه چې موږ کوو کلونه چې تیر شوي دي دا اوس موږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته یعنی وایي چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د ازادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کېږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کړي وتښتي که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تښتې په مسله په څلوېښت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي که چېرې امکانات ورته میسر شي هغه په همدغه موضوع کې
دوامدار په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو د ساتونکو وینئ کله کله چې داسې موارد را پیدا کېږي
حتمي که پولیس غافلت وکړي همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي خو همدغه موضوع دی دوامدار هغه فکر کوي که پولیس اوشار بیدار خپل وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي که مجرم نشي کولای چې هغه جرم اجرا کړي یا چې جرم اجرا کړه د مجازات نه نشي کولای ځان ګوشه کړي قانون په هغه باندې تطبیقېږي موږ چې په دې مسؤلیت لرو چې دا زندانیان وساتو قانون ورته تطبیق کړو چې هغه مجازات وګو وګوري زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس که مونږ ښه دي بیدار دي خپله وظیفه چې هغه ساتلې دي په ښه شکل ساتي
یعنی فرار نشته، خصوصا مخکې چې د ګروپ ګروپ او دسته جمعي دا شیان کوم پیښه وشو، قندار کې یو ځله وشو، په فاریاب کې وشو، په کوم ځای کې وشو، سرپل کې دا مسله وشو. الحمدلله په تیر کال درې نویم کال کې او په دا سر نویم کال کې مونږ دا حادثه نه لرو. الحمدلله د مونږ واضح په دغه نقطه کې ډېر دي، یعنی د مونږ پولیس بیدار دي.
مننه کوم دا
شکر.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com